The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
Assalamu Alaikum Gran Origin po The Voice of America Diva Radio De Nand Ziyarat Roz Kal 2018 da October de miash te 15 minute da Da waq pa Pakistan ke sahar atni me pa Afghanistan ke ata baje di او دلتا په واشنگتن ډي سي کې د شورو ورځ ده او د شپې یو لس نیمې بجې دي د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې نیم ساعته خبری خپرونه کې درته زادنان رشید هرکلی ویم د ټولو نه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی د صدر ټرمپ لخوا د سویلي ایشیا لپاره د پالیسۍ اعلانولو وروسته د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن سره په واشنگتن کې د ملاقات په وخت ویلي هیواد یې د ترهګرۍ پر ضد جګړه ګټي ښاغلی ټیلرسن وایي امریکا د پاکستان د حکومت د مستقبل په هکله فکرمند دي او پاکستان کې ثبات غواړي د پاکستان د بلوچستان صوبې تربت په سیمه کې د نېشنل پارټۍ جنرل سیکرټري جان محمد بلیدی په قافله باندې ډزې شوې دي چې پکې د هغه زوی او دوه لیویز عسکر جوبل شوي خو هغه په خپله بچ شوی دی سر ټرمپ د لاس ویګس د سفر په وخت ویلي امریکا به د کرکې او وژنې ځواب په مینه او حوصله ورکوي د لاس ویګس د پولیس مشر وایي دوی هڅه کوي د پیښې علت معلوم کړي د خبرونو تفصیل د یو وړې شاندمې وروسته د سر ټرمپ لخوا د سویلي ایشیا لپاره د پالیسۍ اعلانولو وروسته پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د امریکا خارجه وزیر ریکس ټیلرسن سره په واشنگتن کې د ملاقات په وخت ویلي هیواد یې د ترهګرۍ پر ضد جګړه ګټي او د نور هیوادونو په مقابله کې په پاکستان کې د ترهګرۍ پیښو کې کمی لیدلی شوی ښاغلی ټیلرسن وایي امریکا د پاکستان د حکومت د مستقبل په هکله فکرمند دي او پاکستان کې ثبات غواړي او د هغه په وینا صدر ټرمپ نوې تګلاره یوازې د افغانستان لپاره نه ده بلکې دا د پاکستان د اهمیت او د پاکستان د اوږد مهاله ثبات په اړه هم ده ښاغلی ټیلرسن وایي د سیمې امنیت کې د پاکستان مهم کردار دی او صدر ټرمپ نوې تګلاره عملي کولو کې په مهال به د پاکستان مفاداتو خیال ساتل کیږي یاده دی وی چې د امریکا دفاع وزیر جیم میټس د نهې په ورځ د سینټ د عسکري چارو کمیټې ته ویلیو پاکستان ته په افغانستان کې د امریکا ستراتیژي د کامیابۍ لپاره یو ورستۍ موقه ورکوي خو که هسې ناکامه شوي نو بیا سره ټرمپ ټولو ګامونو اغستلو ته تیار دی بل اړخ ته د افغانستان پخوانی صدر حامد کرزی بی بی سی سره یو ځانګړی مرکه کې ویلي د سر ټرمپ افغانستان لپاره نوی پالیسی کې جنگ او وینه بهیدل یو پیغام دی دا غا په فکر دغه نوی پالیسی کې د امن او خبرو اترو ذکر نشته دی ښاغلی کرزی وایي دا اول ځل نه دی چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې امریکا په پاکستان باندې نیوکې کوي هغه وایي موږ د پاکستان سره ملګرتیا کول غواړو خو پاکستان دې هم افغانستان سره د عزت او د خپلواکه هیواد غوندې سلوک وکړي د بلوچستان تربت سیمه کې د نېشنل پارټۍ ګوند جنرل سیکرټري جان محمد بلیدی قافله باندې ډزې شوې دي چې پکې د هغه زوی او دوه لیویز عسکر زخمیان شوي دي خو هغه په خپله بچ دی د چارواکو تر مخه دغه پیښه تیره ورځ د ایران پولې سره نږدې تربت سیمه کې شوي تر اوسه دغه پیښې پړه چا نه ده منلي صدر ډونالډ ټرمپ د لاس ویګس د سفر په وخت ویلي امریکا به د کرکې او د وژنې ځواب په مینه او حوصله ورکوي تیره ورځ د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ د لاس ویګس پیښې متاثرین خلکو سره غمرازۍ لپاره ورغلی و او وایي تر اوسه دا پته نه ده لګېدلی چې دغې پیښې په شا کوم مقاصد و خو په دې اړه پلټنې روانې دي او ډېر زر به معلومه شي سر ټرمپ د پیښې په وخت د بیړني حالاتو کارکوونکو کار ستایلی دی او وایي د یو امریکایي په توګه موږ په دوی باندې فخر کوو په لاس ویګس کې د اتوار په ماښام 48 کلن سټیفن پیډوک د موسیقۍ په محفل ډزې کړې وي او د چارواکو تر مخه دغه پیښه کې تر اوسه 50 کسان مړه او د 1500 نه زیات زخمیان شوي دي د موسیقۍ دغه غونډه کې د 20,000 نه زیات کسان راغونډ شوي وو د سټیفن پیډوک ګرلفرینډ امریکې ته واپس راغلې ده او تیره ورځ د ای بی آی چارواکو د هغې نه پوښتنې هم کړې دي د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ براتون کی اونۍ دا ایران اټومي معاهدې په اړه خپل فیصله اعلانوي چې آیا امریکا په کال 2015 کې د نړۍ و هیوادونو ترمنځ شوی دغه لوزنامه پر ځای وساتي او کنه. د ایسوسییټډ پریس تر مخه ښاغلی ټرمپ به د اکتوبر 12 نیټه باندې دغه پریکړه په اکله اعلان کوي. دین وړاندې د امریکا دفاع وزیر جیم میټس د سینټ یو کمیټې کې ویلو که موږ ته معلومه شي چې ایران د دغه لوزنامې خلاف ورزي نه کوي نو او دا د امریکا په مفاد کې وي نو موږ به پر ځای وساتو.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
زمون راځو نو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه اوریدل او سره زو رپورټونه ترپ تا. سر ټرمپ له خوا د سویلي ایشیا لپاره د پالیسۍ اعلانولو وروسته د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د امریکا په سفر دی. هغه پرون د ریکستلرسن سره په واشنگتن کې ملاقات په وخت ویلي دي هیواد د ترهګرۍ پر ضد جګړه ګټي او د نورو هیوادونو په مقابله کې په پاکستان کې ترهګرۍ پیښو کې کمی لیدل شوی دی. دغې غونډې په اړه باندې نور تفصیل سره زمونږ همکار رحمان بنیرے په دې رپورٹ کې راکوي.
د امریکا او پاکستان د اړیکو په سخت کړکیچلي وخت کې د واشنگتن په سفر د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف کوشش کوي چې د خپل هیواد خلاف د نړۍ د شکونو کچا راټیټ کړي. خو په نیویارک ښار کې میشت وتلي سیلنکار جانګیر خټک ته نخ کاری چې خواجه آصف به د پاکستان خلاف د نړۍ شکونه کم کړي. هغه له خټک وای
ما ته ډیر اګران ښکاری هغه وجه دا ده چې چکم اړی کې دي دا کې ډیر زیات خراب دی راغله دا او هغه کې سنته خواله پکار ته راشي خو زماره ده خیال چې دا په یو لیدنې باندې کې دي شي.
په واشنگتن کې د خپل سفر په لومړی پړاو کې خواجه آصف د ترهګرې په ضد په جګړه کې د پاکستان کردار په یو داسي وخت کې ستایل دي چې د امریکای افغانستان او هندستان د ترهګرې خلاف په جګړه کې د اسلام آباد په کردار شګونه سیوا شوې دي. د جنوبی ایشیا لپاره د خپلې نوې تګلارې د اعلان په وخت د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په پاکستان غږ کړی وو چې پاکستان دې په خپل خاوره د افغانانو او امریکا دښمنان روزول بند کړي ګنې بیا به پیمانه وي. د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې هند پاکستان ته ټیرریستان ویلی وو. په واشنگتن کې د امریکې د خارجه وزیر ریک ټیلرسن سره د لیدو کتو وروسته د پاکستان سفارتخانې وویل چې خواجه آصف ټیلرسن ته ویلي دي د هر ډول وسلوالو خلاف بغیر د سفر د عملیاتو د لارې پاکستان په هیواد کې د ترهګرۍ په کمولو کې کامیاب شوی دی. په امریکا کې موجود کالم لیکونکي او سلنکار ډاکټر تکی وای د پاکستان دغه دعوه سمنه ده چې د ترهګرو خلاف په جګړه کې تفریق ختم کړی دی. ډاکټر تکی وای
کغې سره د دمر تکړو د پاکستان سیاست مداران نو د دې په حافظ سید الیکشنونو نه منې کړې نو اندازه درته د تک خبرې نه کیږي چې د دې حافظ سید نشي منې کول او حقانيان خپل شهر هغه ته خو د دې تاسو کې اندیا بالکل معلومات هم نو ورکړي چې هغه په کمزې کې دي. نسب الدین حقانی د سره په اسلام آباد کې خوا کې پروت د پاکستان سیاست مداران ته هیڅ معلومات نو
په حقانی شبکه تور دی چې په افغانستان کې په حملو کې ککړ ده او د پاکستان په خورې پټې خوندي ټکانې دي. داونه د امریکا د دفاع وزیر جیم میټس ویلی دی پاکستان ته په افغانستان کې د امریکا د ستراتیژۍ د کامیابۍ لپاره یو ورستۍ مقور کوي خو که هڅې ناکام شي نو بیا صدر ټرمپ ټولو ګامونو اخیستلو ته تیار دی. همداونه د امریکا د ګډو ځواکونو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډنفرد د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای په حق ویلی وو چې د ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. د خواجه آصف سره د ملاقات وروسته ریک ټیلرسن خبرې لرن ته ویل پاکستانی وزیر سره د افغانستان لپاره د صدر ټرمپ په نوې تګلارې خبرې وکړي. هغه زیاته کړه د سیمې په تناظر کې د امریکا او د پاکستان تعلقات انتهایی اهمیت لري. هغه ویل امریکا د پاکستان د حکومت د اینده په اړه فکرمند ده او غواړي چې پاکستان باثباته او پر امن وي. ډاکټر تکی وی د امریکا د پاکستان حکومت ته د استحکام ورکولو مطلب دا دی چې هلته وخت د پارلمان سره نه د پوه سره دی.
ځکه ټیلرسن صاحب دا خبر وکړ چې موږ د پاکستان د سیویل حکومت استحکام غواړو. نو استحکام خو دا شی غواړي چې تاسو معلومه چې هغه کمزور دی نو دا دنیا ته اندازه ده چې پاکستان سیویل حکومت ډیر کمزور دی. هغه په تقویه ورکول پکار دی خو باید چې سیویلین سیاستمداران د خپل چې کوم دوه مخیزو دوه جبیز پالیسي ده دا لږ بدل کړي.
خو پاکستان وایي دا وخت ستونزه په پاکستان کې نه بلکې د افغانستان په خاور وجود لري. د پاکستان په واشنگتن کې سفارتخانه ویلي دي خواجه آصف ریکټلرسن ته وویل په افغانستان کې داسې سیمې دي چېرته چې د افغان حکومت عملداري نشته دی او وسلوال د هلته نه په پاکستان کې حمله کوي او د حملو سازشونه کوي. د خواجه آصف واشنگتن ته سفر به د امریکې او پاکستان په خرابو شوو اړیکو کې سفر پرې باسي کنه. جنګر خټک وای دواړه خو ته کوشش کیږي چې اړیکې سم شي.
در راتک شي کوي هغه بهشکه چې دا هغه خبره تسلسل دې چې کم د پاکستان صدر اعظم ولسمشر پرستیال ترمنځ چې کوم ملاقات شوی و په نیویارک کې، دا هغه سلسله کې خو یو اغشته دی، یو ښه شی دی لګون ته څه دواړو طرفو نه کم از کم دا یو کوشش ضرور ښکاري چې کم یو اختلافات دي هغو کې څه کموالی راشي.
د پاکستان او امریکا ترمنځ د اړیکو خرابیدلو دا لومړی ځل نه دی، خو په واشنگټن، کابل او نوې ډیلي کې دا ځل د اسلام آباد په ضد په لهجو کې د استقبالي سره سره ګواښونه هم موجود دي.
دا وایس اف امریکا ریډیو ده. اوس د بلوچستان تربت سیمې ته چېرته چې د نېشنل پارټۍ ګوند جنرل سیکرټري جان محمد بلیدی په قافلې باندې برید شوی دی چې پکې د هغه زوی او دوه لیویز عسکر زخمیان شوي دي، خو هغه په خپله بچ دی. د چارواکو تر مخه دغه پیښه تېره ورځ د ایران پولیس سره نږدې سیمه کې شوې ده. تر اوسه دغه پیښې پړه چا نه ده منلې. نور تفصیل د حمید سمسور په دې رپورټ کې.
چارواکی وی دغه پیشه د ایران و سرحدي پولې ته نږدې په تربت کې رامنځته سوله. د تربت سیمه ییز چارواکو وایس اف امریکا ډیو ریډیو تلویزیون ته وویل چې د بلوچستان نېشنل پارټۍ جنرال سیکرټر جان محمد بلیدی پر قافله باندې ناڅرګند وسلوالو ډزې وکړي چې په ترس کې درې کسان ټپیان شو. په ټپیان شو کې د ده زوی او دوه د لیویز عسکر شامل دي. جان محمد بلیدی روغ رمټ دی. د نېشنل پارټۍ جنرال سیکرټر جان محمد بلیدی وویل چې دوی له بلیدی څخه تربت ته را روان وو. ټپیان سوي په سملاسي ډول باندې د تربت ضلعي هسپتال ته راوړل چې هلته اوس تر درملنه لاندې دي. جان محمد بلیدی د بلوچستان پخواني اعلی وزیر ډاکټر عبدالملک بلوچ ویان هم اوسېدلی دی. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوس مهاله پورې چا په سر نه دی اخیستی. نېشنل پارټۍ نه یوازې د بلوچستان په ائتلافي حکومت کې بلکې په مرکز کې هم په حکومت کې شامله ده. سیاسي څېړنکاران وایي چې حمله دغه قبله د دوی پر مشرانو باندې دا لومړی برید نه دی. تر دې لمخه هم د مکران ډیویژن کیچ بولیدا تربت زامران او په خاران کې هم پر دوی باندې بریدونه ترسره شوي دي چې د زیاتره پیښو مسؤلیت بلوچ وسلوالې ډلې په سر اخلي. دا غسیمی دی چې دالته لغوسوی بلوچ وسلوالی ډلی ډیری فعال دی. د بلوچستان اعلی وزیر سردار ثنا الله زیری د دغې پیښې په کلکه باندې غندنه وکړله. د وویل چې پر ولسي خلکو باندې دغه ډول بریدونه د بلوچستان قبایلي او ټولنیز دودونه تر پښو لاندې کول دي. د دموکران ډیویژن و کمیشنر ته امر وکړی چې په دغه پیښه کې ککان خلک دی ونیسي، د قانون و منګولو ته دی وسپاري. د بلوچستان اعلی وزیر دا خبره هم وکړله چې کله موږ عملیات کوو بیا بلوچ ملت پاله چغی وی چې دلته بې ګناه خلک وژل کیږي، خو چې کله عملیات موږ نه کوو نو بیا دغه ډول پیښې رامنځته کیږي. په بلوچستان کې له تیرې یوې لسیزې څخه امنیتي وضع خرابه ده. دلته بلوچ وسلوالې ډلې پرکیزي پیښې او طالبان هم فعال دي. دوی حکومت پلوه سیاستوالان، امنیت خوندي ساتونکي ادارې د ګازو پایپ لاینونه او اورګاډي هدف کوي، خو حکومت بیا وی چې دوران کاری په پیښو کې اوس کموالی راغلی دی. خو بلوچ ملت پاله بیا ادعا کوي چې د پخوا په پرتله باندې دلته د رد الفساد په نامه باندې عملیات اوس هم روان دي چې یو شمیر سیاسي فعالین نیسي او بیا بې درکه کوي. حکومت دغه ډول تورونه ردوي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو تلویزیون، کوټه.
قدم له روزونکو تاسو د امریکا غږ ډیور ډیو ته غوږی. تاسو به په مختلف خبرونو کې اوریدلې وي چې تیر اتوار په ورځ د لاس ویګاس ښار کې یو کس شپېته کلن سټیفن پیډوک د موسیقۍ په محفل ډزې کړې وي او د چارواکو تر مخه دغه پیښه کې تر اوسه 50 کسان مړه دي او 1500 نه زیات زخمیان شوي دي. د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ تیر ورځ د دغه متاثرینو خلکو سره غمرازۍ لپاره ورغلی و او وای امریکا به د کرکې او وجنې ځواب په مینه او حوصلې ورکوي. نور تفصیل سره زمنګ همکار ارباب محمد علي په دې رپورت کې بیانوي.
صدر ترامپ ته لومړی میرمن ملانیا ترامپ سره په شریکه د بیړني چارو لپاره د خصوصي غړو او د طبي عملې د هلو ځلو ستاینه کړې. صدر ترامپ ویلي چې امریکا وجنې او کرکې ته په حوصله او مینه سره ځواب وایي. د اتوار پر ورځ د شپې یو تن په لاس ویګاس کې د ډزو په وخت لږ تر لږه یو کم شپېته کسان وژلي وو. صدر ترامپ د قبرېدګر ناروغه او بد سړی بللی دی. لاس ویگس کې د حمله وروسته په امریکا کې یو وار بیا د وسلو په حق له بحث شروع شوه دی. د سفر په وخت په دې حق له چې د صدر ترامپ نه پوښتنه وشوه نو د اوویل چې دا وخت په دې د خبرو نه دی. پولیس وایي څلور شپېته کلنه سټیون پیډوک د منتلی بے ریزورټ اینڈ کسینو د دو دیرشم چتنا په راغونډ شوي 2000 کسانو ډزې کړې وې او د پولیس ورتلو نه وړاندې د ځان ویشتی وو. د امریکې د پلټنو مرکزی ادارې یا ایف بی آی د پیډوک د ملګری مریلو ډینلی نه پلټنې کوي. دوی هڅه کوي چې د حمله په حق لا ترې څومره ممکن وي معلومات ترلاسه کړي. ډینلی د حمله په وخت په فلپاین کې و او د امنیتي چارواکو ته ویلي دي چې دې ته د حمله په حق له هیڅ معلومات نشته. میرمن ډینلی د نهې پورس امریکا ته بیرته راغلې ده. د چهارشنبه پورس د میرمن ډینلی وکیلانو په یو بیان کې ویلي دي چې ډینلی ته دا نوه معلومه چې ملګري یې د حمله منصوبه لرله او ډینلی وایي چې بریدګر یو خاموش تبه او خیال ساتونکي تن وو. د لاس ویګس د پولیس مشر جو لمبارډو وایي میرمن ډینلی په پلټنو کې یو مهم رول لري ځکه چې د ډزو دا پیښه ښه په سوچ او فکر شوې ده. پولیس د هغه $100,000 جاج هم اخلي کوم چې پیډوک د حملې نه څو ورځې وړاندې فلپاین ته لیږلې وې. پولیس وایي کوم قسمه وسله او ګولۍ چې د ده د کمرې نه موندلې شوې دي د هغې نه د اندازه کیږي چې د په هر اړخ پوره سوچ کړی وو او دا د دوی لپاره د پریشانۍ خبره هم ده. لمبارډو تمه څرګنده کړې ده چې د پلټنو ادارې به د امریکا په تاریخ کې د ټولو خونړۍ پیښې شاته علت معلومولو کې بریالي شي. پلټنې کوونکو د پیډوک د هوټل د کمرې نه 1.5 ټوپکې او نورې آلې ترلاسه کړې دي. دوی وایي بریدګر د کمرې بهر د سار لپاره کمرې هم لګولې وې. نیواډا ریاست کې پولیس د پیډوک د دوه نورو کورونو نه 6 نورې وسلې هم په قبضه کې اخیستې دي. د امریکا یو سینیټر ډیان فینسټین ویلي دي چې دا د خصوصي آلې د پابندۍ لپاره قانوني مسوده په سینیټ کې وړاندې کوي. د آله بریدګر د لګاتار ډزو کولو لپاره د ټوپکو سره لګولې وې. فینسټین سره د ډیموکرات ګوند نور کسان هم د دې مسودې پیش کولو کې ملګري دي. دوی د وسلو په حق له قانون سازي کول غواړي. د ډیموکرات ګوند سینیټر کریس مرفي د ریپبلیکن ګوند دریز بے وسله بللې دي او ویلي چې یوازې د دعاګانو سره دوی ځان د زموارونه نشي بری کولې. نیشنل رایفل اسوسیشن یا NRA د لاس ویګس د پیښې په حق له سندي ویلي خو د وسله لرونکو نورو تنظیمونو ویلي چې د بشر وژنې سره د وسله لرلو عیني حق نشي ختمېدلی. NRA د وسلو اخستونکو او د ځان سره د ګرځولو د حق دفاع کوي. د امریکا د دویم آئینی بدلون تر مخه د امریکا وګړي د وسله ساتلو حق لري. د ریپبلیکن ګوند سره تعلق لرونکي د کانګرس غړي سټیو سکیلیز څوک چې خپله د یو خیراتي لوبې په وخت په ډزو یو تن ویشتې وو هغه وایي د لاس ویګس پیښې د دویم آئینی بدلون پر ځای ساتلو خبره نوره هم قوي کړې ده. سکریز وایي د بدو پیښو په وخت د ځپل شوو کسانو سره مرستې کول پکار دي او د خیر خیریت لپاره ورته دعا پکار ده او د امنیتي ادارو سره مرستې پکار دي نه چې په دې وخت هم دوی د خپلو سیاسي ګټو لپاره منډې تړلې شروع کړي. د ریپبلیکن نورو غړو هم د ډیموکرات لخوا په وسلو د پابندو دریځ رد کړی.
خدمات اوریدونکو تاسو ډیوا ریډیو ته غوږی او څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د امریکا صدر ډونالډ ترامپ به په راتلونکي اونۍ د ایران د ایټمی معاهدې په اړه فیصله کوي. دغه ایټمی معاهده امریکا په کال 2015 کې او د نړۍ و نور هیوادونو د ایران سره کړې وه. خو امریکا به سره ترامپ دا فیصله کوي چې دغه معاهده پر ځای وساتي او کنه. خو وزو زمونږ همکار مختار خلیل یو داسې مضمون راغستې دی چې هغه وایي چې د ایران خلکو پای او د هیواد پاکله باندې نوره نړۍ کې څه سوچ دی. دغه مضمون ته کتنه کوي په دې رپورت کې.
مشرقی وسطا کې د ایران په موجوده کردار د سیمې عرب ملکونه او په خصوصي توګه سعودي عرب ډیر زیات وارخطا دي. د امریکې د خارجه تعلقاتو د کونسل لخوا د شایع کیدونکې فارن افیرز نومي میګزین په یو تازه غنه کې په دې موضوع یو تفصیلی مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط ته د خلیج خلق ایران ته په کم نظر ګوري. د مضمون په شروع کې د سعودي عرب د ولی عهد او عملاً د سعودي عرب د حکمران د شهزاده محمد بن سلمان د دې بیان ذکر شوی دی چې ایران سره قسم خبرې اترې ناممکنه دي ځکه چې شیعه مملکت ایران یو ډیر نایدبار ملک دی او د خارجه پالیسۍ اکی یو مقصد دی د ایران د قیادت نه خود ساخته مهدیان جوړول او دا شان د ټولې دنیا مسلمانان ځان ته راړول دي. د سعودي ولی عہد دی بیان د سیمی د دې دوه لویو ملکونو ترمنځ په شام، یمن او د سیمی په نورو ملکونو کې جاری اړی غړی کې د څه قسمه روغې جوړې راتلو ټول امیدونه خورې ایری کړی دي. د عمان، قطر او کویت نه سیوا د خلیج نور عرب ملکونه د ډیر وخت نه په ایران تور پورې کوي چې د خلیج د ملکونو په شیاګانو کې ناقلاری راپورته کوي، دوی له وسلې ورکوي او د خپلو ملکونو د حکمرانانو خلاف راپورته کېدو ته لمسی. په دې سبب د خلیج زیاتره عرب حکمرانان ایران خپل قومي سلامتی اله یو لویه خطره تصور کوي. د ایران په حق له دا دریز د خلیج د ملکونو د حکمرانانو دی، خو مضمون زیاتی چې آیا د خلیج عوام د خپلو حکمرانانو دی خیال سره اتفاق لري او کنه. د خلیج د عوامو د رای خیال د معلومولو د پاره مضمون نگار د میشیګن یونیورسيټي د خپلو ملګرو په ملګرتیا کې د خلیج د تعاون کونسل د شپږو ملکونو ځینی پنځو ملکونو بحرین، کویت، عمان، قطر او سعودی عرب کی عوامی سروے کړی دا. په دې سروے کې مضمون نگار او د ملګرو د خلیج سلورو زرو عرب استوګنو نه اختنی پختنی کړی دي. په دې کې د دغو ملکونو قومي سلامتی ته د داعش، القاعده، د ایران د ایټمی پروګرام، د تیلو د نرخونو د راپریوتو له سببه، د اقتصادي مسلو او د غربي ملکونو د مداخلت له سببه، د پیښو خطرو د سمروالي په حق له تپوسونه اوشول. فارن افیرس خپل مضمون کې لیکي چې دې سروے نه دوه ډېرې اهمي او حیرانوونکي خبرې راښکاره شوې. لومبه خدا چې د خلیج د عرب ملکونو خپلو کې د یو شانوالي باوجود نه یوازې د دغو ملکونو د خلکو د خپلو ملکونو قومي سلامتیا ته د پیښو خطرو په حق له خیالات د یو بل نه جدا او قتل، ولې د سلامتیا او غیر سلامتیا په حق له په قومي سطح عوامي احساساتو هم د یو بل سره سمون نه خوړو. د مثال په توګه عمان کې نیم په نیمه خلکو اوی چې د دوی ملک ته د هیڅ طرف نه څه خطر نشته. قطر کې د سروې شوو شپږو څلوېښتو فیصدي نه دویش فیصدي خلکو او د کویت دوه فیصدي خلکو د همداشان خیالاتو څرګندونه وکړله. مضمون لیکي چې د سروې په وخت چې خلکو نه د دوی قومي سلامتیا ته د ترهګرۍ، د غربي ملکونو د مداخلت او د اقتصادي مسلو د لاسه د پیښو خطرو پوښتنه وشوه، نو په دې لړ کې ټولو په ایران مکمله خاموشي اختیار کا او دغه نور سببونه زیاتې خطرې ومنلې. مضمون لیکي چې د بحرین د خلکو نه سیوا د خلیج په نورو ټولو سروې شوو ملکونو کې د خلکو لوی اکثریت د دولت اسلامیه او د القاعده غوندې ترهګر تنظیمونه خپل ملک له لوی خطرې بلي. فارن افیرس خپل مضمون کې لیکلي دي چې د شوی سروې د شمیر شمیرې نه معلومیږي چې په خلیج سیمه کې د ایران په حق له او د سلفي مسلک د تنلارو ګوندونو په حق له د یو بل پر ضد رای خیال لرلې کیږي. خو فارن افیرس خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې د خلیج د ملکونو حکمرانان قومي سلامتیا ته د پیښې خطرې استلا د خپلو خلکو د وارخطا ساتلو او د خپلو حکومتونو د ناکامو نه د دوی د پام بل طرف ته د ګرځولو دپاره استعمالی. خو د سروې نه معلومه شوې ده چې د سیمې د ملکونو عام خلک د خپلو حکمرانانو په دې چلبازو اوس ښه پوه شوي دي.
بازار
پیاز ټماټر په سو دي،
د غوښې بیه څه ده،
بانکي حساب کتاب څنګه کیږي،
په بازار کې د شیانو بیو، بانکونو نظام او قرضو په اړه درته په بازار پروګرام کې هرکلی وایو.
زمون اوریدن کو تاسو ډی ور ډیو ته وګي پرون په پیښور کې یو غونډه شوې ده او پاغه کې د پښتو ادب کې د افسانې تاریخ ته کتنه شوې ده چې تیر سلو کالو کې پښتو ادب کې افسانې سونه پرمختګ کړی دی او څومره نور امکان دی چې دا مخ په وړاندې تل شي. دغه غونډې ته زمونږ همکاران خبریالان مدثر شاه ورغلی وو او دا یو رپورټ یې تیار کړی دی، راځئ چې په جمع وورو.
هسی خود پختو شاعری ډیر زړه ده، خود ادبی اصناف او افسانه چون پختو ته د نورو ژبو نه راغلي ده نو ځکه دومره وخت نه کیږي. او ډومبۍ افسانه راحت زاخلی کال 1911 کې د کونډي جنۍ په نوم لیکلې وه او د خیبر پختونخوا د کلتور ډایرکټریټ د پختو د افسانې د سل کاله پوره کېدو یو جشن نشتر حال په خبر کې را جوړ کړو چې پکې ادیبانو، پوهانو او سیړونکو د افسانې په بلابلو اړخونو خپل مقاله وړاندې کړي او وتل لیکوال نورالامین یوسف زید ډیوارا راډیو ټی وی ته په دغه مهال وای چون په افسانه هاغه شان تنقید نه دی شوی کم چې په کارونو ځکه د پښتو افسانې سلو کالو کې زیات پرمختګ نه دی کړی.
چونکہ پختانہ ٹولنہ کے حسم د تنقید فقدان دے خلق تنقید غمینہ نو چسنگ پنور و اسناپ باندھے خ تنقید نہ دے شوی رسا او خصوصاً پ جدید انداز کے چکم جدید اسکول اب تارٹس سی دا تنقید متقشان دے افسانے دا ب یورپ کیوں دا عالمی او چ یورپ خلق و افسانہ نگار و بیا پیوبل باندھے لکھل کول شاعران و بپائی لکھل نہ کول نو دل تم دا خلا دا چپ افسانہ باندھے خ تنقید نہ دے شوی.
د پروګرام زیات برخوال هم په دې نظر چې پښتو افسانې کې د نړیوال معیار افسانې ډېرې کمې په نظر راځي. خو یو بل لیکوال اکبروتی بیا وایي چون پښتو د بازار او اقتصاد د ژبې حیثیت نه لري ترلاسه کړي او هر واکدار هڅه کړې ده چې پښتو ته خپل صحیح مقام ورنه کړي، خو بیا هم نوی کول د موجوده وختونو عکاسي په خپلو افسانو کې ډېر په صحیح توګه کړې ده.
او افسانه کې ډېر خخ زلمی را پیدا شوی لري، ډېر خخ پیغلو، ډېر خخ افسانی لیکي چې کوم اوسنی حالات دي، خاص کر د خیبر پختونخوا افسانه نگار زیادوم چې دا کوم ترهګری کوم بدامنی په خصوصي توګه د 9/11 نه پس چې کوم افسانه اولی کلی شو او غي د خپل چاپرچل د کوم عکاسی وکړه، یقینا چې دا د علمی میدان افسانه ده.
او میرمن ډاکټر سلمہ شاهین وای د پښتو افسانو کې هر څوک د زنانه افسانه لیکونکو شمیره ډیره کم ده، خو موضوعات زیات تر د زنانه ودي کا غناری نو لیکلی دي او که زنانه و
سومره افسانه وګوره کا سړو 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 دې کو د خزو دي اغه کې سبجټ د خزه دي، سپیرا دا، کونډا دا، غریب دا، د ډیرو بچو مور دا، تربور دی، وجنی دا، سبجټ ټول د خزو دی. نو چې خزله قلم په لاس کې ورشي نو هغه خپل کیسه ډیره په طریقه یا د خپل ګیر چاپیره خزو کیسه په ډیره طریقه باندې لیکي.
او په دغه موقع وینا کوونکو ویل هر څوک سل کاله سفر ادبی میدان کې ډیر کم ګڼل شي، خو بیا هم امید چې نوی لیکوالان به افسانه داسې ځای ته ورسوي چې نړیوال ادب کې به ځای پیدا کړي. او د دې جشن کول مقصد هم دا دی چې د نوی کول افسانه لیکونکو حوصله افزای شي. او د پروګرام پای کې خپلی موسیقي هم وړاندې کړی شو. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، ټی وی پی خبر.
قدمه نه راوځین کو هم دې سره د ډیوا رادیو سهارنۍ خبرونې سر ترسي. ډیوا همکاران به د پاکستان په وخت ماښام 6 بجې او د افغانستان په وخت 15 بجې د تازه رپورټونو او پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې حاضرېږي. قدمونه اوریدونکو تر هغه دمه تاسو کولی شئ چې د مشال ریډیو خپرونې په دې چپو باندې چې دی واوري، او تاسو کولی شئ که تاسو زمونږ خپرونې کم چې نن خپرې شوې دي یا تاسو مس کړي وي نو تاسو کولی شئ چې هغه زمونږ په ویبسایټ باندې divareadio.com او دغې نه علاوه تاسو زمونږ په فیسبوک پاڼه باندې VOA ڈیوا هم اوریدلی شئ. تاسو که غواړئ چې زمونږ په ټویټر باندې موږ فالو کړئ نو دغې لپاره زمونږ د ټویټر پته ده VOA ڈیوا. تاسو په دغې باندې هم تازه خبرونه زمونږ نه وخت په وخت اوریدلی شئ. تر هغه دمه تاسو د مشال خپرونې چې دی هم په دې باندې اوریدلی شئ په دې چپو باندې. زه ستاسو کوربه عدنان رشید د خپل پروډوسر رحمان بونیری سره او د انجینیر زینب عبدالرحمن سره ستاسو نه اجازه غواړم. د لوی الله پامان.
پختون خواته خایسته نوید مینینا